دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو تر نوریدونکو السلام علیکم زنسرانه یوسفزی درته زموږ د خبری خبرونې سره هرکلی وایم کډرمن اوریدونکو په موکړی خبرونه ځه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري په افغانستان کې د نړیوالو قواو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د افغانستان نه د پوځیانو د انتقال غیر رسمي پروسه د وخت پیل شوې ده او د تجهیزاتو د ټولولو او د ځینو پوځي اډو د خالی کولو بهیر پیل کړی ده نوموړي نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې د افغانستان نه د بارنۍ قواو تر وتلو وروسته ټول پوځي اډې د افغانستان قواو ته سپارل کیږي سکاټ میلر جته کړی دی چې د می په اوله نیټه پر رسمي ډول د افغانستان د بارنۍ قواو وتل شروع کیږي د ویلي دي چې طالبان د افغانستان نه د دوی د قواو د وتلو په وخت کې د دوی په پوځیانو باندې بریدو کې نو سخت ځواب به ورته ورکړ شي سکاټ میلر یو ځل بیا په افغانستان کې د بریدونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې طالبان لا هم د القاعده سره اړیکې لري خو طالبانو مخکې د القاعده د شبکې سره د اړیکو په حق له سرګندونی رد کړی دي د افغانستان د لپاره د پاکستان ځنګړی استاد محمد صادق دی او لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د سولې امنیت او نورو اړوندو مسایلو په سر د افغانستان د چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن د اپریل په 15مه په ټوټر کې لیکلي دي چې دغه پاکستاني هیئت نن کابل ته رسیدلی دی تر دې مخکې هم د افغانستان او پاکستان لوړ رتبه چارواکو په بحرین کې د سولې او امنیتي مسایلو په حق له غونډه کړې وه د افغانستان د لپاره د پاکستان ځنګړی استاد په داسې محل کې د سولې او امنیت د مسایلو په حق له د بحثونو د لپاره کابل ته سفر کړی دی چې جمهور رئیس غنی پروانه میاشت کې وویل چې د دوستۍ او دښمنۍ انتخاب د پاکستان په لاس کې دی د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي هغه نه کسیزه ډله یې نیولې ده چې د جمهور رئیس په دویم رسیال سرور دانش د برید پلان درلوده نوموړي پرون په کابل کې د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې موږ درې سلور ورځې مخکې یو دهشتګر ډله ونیول چې د افغانستان د جمهور رئیس په دویم رسیالې د برید پلان درلوده د دې ډلې نه کسان نیول شوې دي خاغلی سراج ویلی دی چې نیول شوې ډلې هم د غراس پلان درلوده چې د افغانستان د مدني چارو په مبارزانو هم بریدونه وکړي خو ونیول شول د افغانستان د سولې ولسی حرکت د اپریل په سری رښتمه د افغانستان په 15 ولایتونو کې کمپین پیل کړی دی چې بهرانيان وځي نو جګړه د صد لپاره د دغه حرکت یو مسؤل اقبال خیبر ازادي رادیو ته ویلی دی چې دوی غواړي تر خپل وسه دا غږ تر خلکو ورسوي چې د افغانانو وجل بنشي خاغلی خیبر ویلی دی دوی د نړیوالو ادارو هم غواړي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي روغې جوړې او د تاریخوالي پای ته رسیدو ته لار اواره کړي دا کمپین په داسې مهال کې پیل شوه چې د امریکا او د ناتو قواوی پراتونکو سباندې سلور میاشتو کې د افغانستان نووزی خو په افغانستان کې د سولې د کېدو مسله لا روښانه نه ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قندهار د ډن په ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ رتبه پوځي قومندان وژل دی د دې وزارت وایان طارق قاریان مطبوعاتو ته ویلي دي چې دغه قومندان مولوی جعفر نومیږي او د 150 طالبانو مشري کوله د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري د امریکا جمهور رئیس د عثماني امپراتورۍ لخوا د لومړۍ نړیوالې جګړې په وخت کې د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه پر رسمي ډول وپیژندل په دې اړه د جو بایدن اعلامیه د ترکیې غوسه پارولې ده د بایدن په دې اعلامیه کې چې د اپریل په 23مه د ارمنیانو د نسل وژنې د تلین په ورځ خبره شوې ویل شوې دي چې د وژل شوو ارمنیانو درناوی کوي خاغلی بایدن د جمهور ریاست د لپاره په انتخاباتي کمپین کې هم ویلي و چې د بری په صورت کې به دغه ګام واخلي د ترکیې د بارنۍ چارو وزیر مولود چاوشغلو د بایدن لدغه اعلان نروسته سم د سی ویل چې ترکیه د تاریخ په حق له چانه درس نه اخلي د لومړۍ نړیوال جګړې په وخت کې عثماني ترکانو شاوخوا 1.5 میلیون مسیحي ارمنیان ووژل او یا یې تبعید کړل د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلولون کې بیړۍ د دوی ده چې د شنبې په ورځ په سوجه کې ور باندې بریدو شو دا د هغه دریو ایرانی بیړۍ او نیوه بیړۍ ده چې سمو د مخ کې د تیلو دغه ترمینل ته لیږل شوې وي د سوریې دولتي خبری آژانس هغه هواد د چارواکو په حواله وایي امکان شته چې دا بیړۍ د لبنان په اوبو کې د بی پیلوټ الوتکې نوښتل شوی وي. د سوریې د بشري حقوقو د سار د سازمان رئیس رامي عبدالرحمن فرانس پرست ویلي دي نه پوهیږي چې دا برید اسرائیل کړي او کنه. ایرانی چارواکو هم تر اوسه پورې د دې پیښې په حق له عکس العمل نه دی ښودلی. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د میانمار د هغه حکومت د پارلمان غړو چې پاوز لري کړی دی د نظامی تشدد د ختمولو لپاره د جنوب ختیځ آسیا د رهبرانو پریکړه ستایلې ده. د رهبرانو په جاکارتا کې د جنتا د رهبر مین آنګ هنګ سره د میانمار د بحران په سر د بحثونو په اخر کې پریکړه کړې ده. جنرال هنګ د شنبه په ورځ د جنوب ختیځ آسیا د لسو هیوادونو د سازمان د رهبرانو په عالی غونډه کې ګډون وکړ چې د میانمار په بحران وغږیږي. د فبروري په میاشت کې په پوزي زور د قدرت نه د ملکی رهبر آنګ سان سوچی د لری کول رئیس په میانمار کې قریب هر ورځ د پوزي واکمنۍ په ضد احتجاجونه روان دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن یک شنبه په ورځ په داسې حال کې د هند په غونډه ولس غږ کړی دی چې د کورونا واکسینو کې او احتیاطو کې چې هند د کورونا د مثبتو پیښو د ورځني شمیر په اساس په نړۍ کې د نورو هیوادونو په سر کې راغلی دی. د هند صدر اعظم ویلي دي چې په کورونا د خلکو د اخته کېدو طوفان د ملک لرزولې ده. په بنگلاديش کې د اکسیجن او د ټانک د چاودنې له امله د ور د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 2 اتیا کسم رشي وي دي او یو سل لسنه نور په هغه روغتون کې بستر کړل شي وي دي چې د کورونا ناروغ. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. پاکستان خپل رقیب ملک هند ته د مهمو طبي وسایلو د ورکولو پیشنهاد کړی دی. په هند کې د کورونا وایروس بیخي زیات شوی دی او مقامات د اکسیجن په شمول د روغتونونو د عاجلو اړتیاو د پوره کولو هڅه کوي. د طبي وسایلو د برابرولو دغه پیشنهاد په داسې حال کې شوی دی چې د دې دوه اټومي وسلو لرونکو ګاونډیو ملکونو د استخباراتو د عالی رتبه چارواکو ترمنځ د څو میاشتو رئیس د تاوتریخوالي د کمولو او د اړیکو د عادي کولو لپاره خبرې روانې دي. د پاکستان د باندنی چارو د وزارت اعلامیه چې نن خبره شوې ده وایي د پاکستان مقاماتو د هند ول سره د پیوستون او همدردی په خاطر هند ته د مرستې پیشنهاد کړی دی. په دې طبي وسایلو کې د مصنوعي تنفس ماشینونه، خصوصي حفاظتي سامان آلات، د ایکسری ډیجیټل ماشینونه او نور اړوند سامانونه شامل دي. انګلا مرکل او د مالی وزیر او د صدر اعظم معاون د کابینې د هفتوار غونډې د پاره د اپریل په 20مه برلین ته تللي دي. مالی وزیر اولاف شولز ویلی دی په جرمنی کې سره د ټولو قیوداتو د کورونا د مثبت پیښو د زیاتیدو لامل توقع نه لري چې د می د میاشتې د ختمېدو نه مخکې په قیوداتو کې کمی راولي. د سومالیا د جمهور رئیس محمد عبدالحی محمد پلویانو او مخالفینو نن د یکشنبه په ورځ د پایتخت موګادیشو په لارو کوڅو کې نښتي کړي دي. د غنښتې د جمهور رئیس محمد عبدالحی محمد د سلور کلنې دورې د غزیدو په سر شوې دي او زرګونو قبرسیانو د اپریل په 23مه په جنوا کې د قبرس د آئندې په سر د غیر رسمي خبرو نمخ کې د سولې مارش کړی دی. دغه قبرسیانو د هغه کرخه په دواړو غاړو کې مارش کړی دی چې د غټاپوې په دوه برخو ویشل دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونی لومړی رپورت ده. په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهر ملاتړ کوي او په دې برخه کې د نړیوال ټولنې سره ګډ کار کوي. د بلې خوا یو پاکستانی پلاوی د افغان حکومت د چارواکو سره د سولې او امنیتي مسلو په سر د خبرو لپاره یک شنبه کابل ته رسیدلی دی. اکرام شنواری رپورت را لیږلی.
کابل کې د چین سفیر وانګ یو وایي چې هیواد په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د سولې د ملاتړ منځګړیتوب او اسانتیاو د برابرولو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړ. د چین سفیر د یکشنبه په ورځ کابل کې وی غونډې ته په وینا کې ویل چې د سولې پخلاینې بهیر یو ډېر حساس پړاو ته داخل شوی او چین به نړیوال ټولنې سره هم افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام
ورکړ.
ښاغلي وانګ یو ویل چین به نړیوال ټولنې سره کار وکړي تر څو د سولې لمر ټول افغانستان کې خپل شي او ټول افغانان د پرمختي چارو څخه ګټه پورته کړي او موږ ټول به په ګډه د افغانانو د یوې ښې راتلونکي لپاره د افغانستان څخه ملاتړ
وکړو.
د چین سفیر افغان حکومت ته دغه هیواد د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت د 2.6 میلیون خوراکي توکو د سپارلو د بهیر په پای کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال د چین د یو سړک یو کمربند د نوښت په باب هم خبرې وکړې. ویل چې چینی شرکتونه په افغانستان کې بیا رغونې او پانګونې ته هڅوي تر څو د یو سړک یو کمربند د نوښت څخه د دواړو هیوادو خلک ګټه پورته کړي. کابل کې د چین سفیر د سولې د بهیر په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په مشرۍ یو پلاوی د افغان حکومت چارواکو سره د سولې او امنیت پر مسلو د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي عمر داوزی د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دا پلاوی به د افغان چارواکو سره د سولې او امنیت د مسلو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په مسلو هم خبرې وکړي. دغه پلاوی نن د بهرنی چارو وزارت د سیاسي مرستیال میرویس ناب سره هم کتلی دي. تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب خبریالانو ته وویل چې کابل ته دغه پلاوی سفر په بحرین کې د برتانیا په مزګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پیل شوو خبرو په ترڅ کې ترسره کیږي.
مسلسل واغه جلساتو دي چې مونږ په دغه کې بحرین کې شروع کړیو. دغه نو وروسته زمونږ یو پلاوی پاکستان ته لاړو او اوس یو پلاوی د پاکستان نه دلته راځي چې په تخنیکی مسایلو او د جانب روابطو بهترولو واغه مشکلات چې زمونږ او د دوی ترمنځ دغه د حل کولو لپاره ورمنه بحث کیږي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پروسی اونې کې په پرلپسې ډول له پاکستان غوښتي چې خپل دریځ څرګند کړي چې د افغان سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي او کو په وړاندې درې د افغانستان د چارو کارپوه نجیب آزاد کابل څخه د پاکستاني پلاوی سفر په اړه وایي چې دا سفرونه سربېره تشریفاتي بڼه لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د حالاتو په سمولو کې به ډېره ګټه ونه کړي.
په دې سفر کې به یوازې د پاکستان پر همکارۍ تشریفاتي خبرې وشي، لکه د سیمې هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان د خپلو ګټو په هدف د متحده ایالاتونو سره یو تفاهم ته رسیدونکی دی. په دې توګه پاکستان اړتیا نه احساسوي چې د افغانستان د دولت سره همکار پاتې شي.
د سولې د هڅې په داسې حال کې چټکې شوې چې د افغانستان ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج اټکل کړی چې د مې د میاشتې د پیل سره سم به په افغانستان کې یو ځل بیا
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي چې بهرني پوځیان د 1 میلیارد ډالر په ارزښت خپل پوځي تجهیزات افغانانو ته سپاري. په موکړی د رحیم ګل سروان دی رپورټ ته.
له هغه وروسته چې افغانستان د امریکای او د ناتو ځواکونو د وټل اعلان شو او د ځواکونو له هغه پوځي اډو چې د نګدي دولسیز پکې میشتو تجهیزات د لیک بهیر پیل کړی. ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وویل چې د دې تجهیزات یو برخه کابل دا او نور تجهیزات افغان ځواکونو ته ورکول کیږي.
یو تعداد هغه شین چې کابل شي ودی او هغه سل کیږي خلک خرڅيږي هغه چون کبار دي مونږ هم نه دي پکار چې مونږ د خپل اردوګان د کبار نه ډکو. ولې نور تجهیزات چې څور سره دي او دلته دي او هغه قابل د انتقال دي هغه ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په تعداد د 1 میلیارد ډالرو تجهیزات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکول کیږي.
امریکایي او ناتو ځواکونو له مختلفو پوځي اډو وتل پیل کړی دي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست وایي چې څو پوځي اډې بهرني ځواکونو سره دي او نور ټول افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي.
د مخدرات کوي ها یا کوي ناتو تنها در مزار او بګرام باقی موندن.
امریکایان او ناتو یوازې په مزار او بګرام کې پاتې دي او تبیده چې په کابل کې خپل قومندانې کې نور ټول ساحه مشت سپارل شوي دي. په دغه ساحه کې هم د دوی د عملیاتو چا د همژغی ګروپونه ول چې ملي امنیت وردو او پولیس ته د مشورې په حال کې دوی هم د وټلو په حالت کې دي.
له افغانستان د بهرني ځواکونو د وټلو او د تجهیزاتو د سپارلو د خبرونو په داسې حال کې ورکول کیږي چې د سولې هڅې لا هم روانې دي. او د افغانستان، ترکی او پاکستان د بهرني چارو وزیرانو په استانبول کې درې اړخیزه ناسته کړې و.
د غونډې په ترڅ کې درې واړو بهرني چارو وزیرانو په ګډه طالبانو باندې غو کو تر سو د مذاکرې می صبر تر او ګرځي او د استانبول د سولې د مذاکراتو په راتلونکي کانفرنس پر اهمیت او د رول باندې د افغانستان د سولې د بهیر په تسریح کولو باندې بحث وکړ.
لاخته روسته په مناسب وخت کې د استانبول د سولې د کانفرنس د دایرهولو خبره په دې درې اړخي زناسته کې په داسې حال کې کیږي چې د زینو سرچینو په وینا طالبان د وزر نورو زندانیانو د خوشی کولو غوښتنه لري، خو دې غوښتنه ته د ملي امنیت سلاکار دا جواب لري.
کله سولې مذاکرات ته راغلل او موافقه وشوله، دا په هغه وخت کې دوی د هغه خلکو لیست ورکړي چې قاچاقبران نوي.
د بهرنی ځواکونو د وټلو ورسته جګړه د څل لپاره یا د سولې د ولسی حرکت د غونډو او غشوارو چې په ګڼو ولایتونو کې پورته کاوه.
نو که په استانبول کې مسله حل کړو، راځي چې د حکومت پاستازولې هم واقعا تصمیم نیونکي مشران لار سیاو طالبانو پاستازولې هم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر تر یو لسم خپل سرتیری له افغانستان باسي او ناتو هم له امریکایي ځواکونو سره یو ځای وزي. خو د جرمني د دفاع وزارت تیرونی ویل چې تر دغه نیټه په مخ کې وته هم د قاتم لاټړ په ماموریت کې یو غاور روان دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکایي چارواکو د افغانستان د خپل پوځیانو د وټلو د لپاره پوره چمتووالی نیولې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې چې سمیع الله جلال زید درته دراوې.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پریکړه کړې چې په راتلونکو اونیو کې له افغانستان څخه په خوندي ډول د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وټلو لپاره د جنگي الوتکو یو لیږدونکي بیړۍ په منځني ختیځ کې وساتي.
غواړو چې اسکر په خوندي، منظم او با مسؤلیت شکل او ځی چیرې چې د پوځیانو خوندیتوب ډیر مهم دی. هغه یو لړ نور اضافي اقدامات هم منزور کړل. هغه همدارنګه دا تایید کړ چې د یو اس اس ایزنهاور بیرې په سنت کام یا د مرکزی کمانډارۍ په ساحه کې د یو څه وخت لپاره پاتې شي. هغه همدارنګه سیمه ته دوګده واټن وشتونکو بم غورځونکو ځای په ځای کېدل هم تایید کړل.
د پینټاګون چارواکو د اقدام د دې لپاره کړی څو ډاټ تر لاسه شي چې امریکایي ځواکونه د میل لمړی نیټې ورسته د څباندی لزر امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وټلو پر مهال د طالبانو هر ډول تهدید ته چمتو اوسي. د پینټاګون وایان جان کربی زیاته کړ چې افغانستان ته د یو شمیر نورو اضافه سرتیرو د استول امکان هم شته څو د عسکرو له وټلو سره مرسته وکړي. خو هغه د ډیرو معلوماتو لور کولو ډډه وکړه.
اټس انټایرلی پاسبل
د دې امکان هم شته په موقتی ډول به یو شمیر محافظتي پوځیان نه یوازې د ساتنې بلکې د لوجستیکي او انجینرۍ ملاتړ په هدف افغانستان ته ولاړ شي. څو د عسکرو کمیدل د مهالویش پر اساس په خوندي او منظم شکل ترسره شي.
کارل کربی وویل چې 2B25 جنگي الوتکې هم سیمې ته رسیدلې او دا د پوځیانو د وټلو مخکې د امنیتي ترتیباتو لپاره احتیاطي اقدامات دي. بلخ د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال فرانک مکنزي د پنځشنبه په ورځ د کانګرس غړو ته وویل چې د امریکایي سرتیرو تر وټلو ورسته او د امریکا د دوامدار ملاتړ پرته به د افغان پوځ له منځه ولاړ شي. خو هغه زیاته کړې چې امریکا به د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
اجازه راکړئ چې خانه وګورم. موږ پلان لرو چې د افغان پوځ ملاتړ ته دوام ورکړو. دا به ساده نه وي، دا به مهمه نه وي چې زمونږ افراد په افغانستان کې ووسی، خو ملاتړ به دوام ولري. موږ دا هم غواړو چې د افغان پوځ مالی ملاتړ ته دوام ورکړو او دا به په کابل کې زمونږ او د افغانستان له خوا ترسره شي.
بلخ د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي چې امریکایي پوځیانو د میل لومړی نیټه مخکې د خپل وسایل راټولول او لسیمیزو خدماتي شرکتونو سره د قراردادونو ختمول پیل کړی دی.
دا شان زیات ترجمانان را باس د میدان او د کلاوت د میدان مخ ته کلاوي دي. بیا د کلاوس د غزه خلک وزي د کلاواله چرانی سالت بولی ودی کی چې دلته خلک راوړي بیا دلته سرمانه ار سړی خپل شي وړي ارا ترجمانه لشکرګه تجی زابل تجی غزنی ترجمانه ار ځ خپل موجه نکالي ځه.
اما لدې ټول سره سره د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د رواني میاشتې په پیل کې د ناتو په غونډه کې وویل چې امریکا به په افغانستان کې له ترګري سره د مبارزې قابلیت وساتي. خو په دې اړه ډېر لږ جزئیات ترلاسه شوي او چارواکي وایي چې هغوی تر اوسه په شاوخوا هیوادونو کې د مراکزو د جوړېدو کوم ډیپلوماتیک قرارداد نه دی ترلاسه کړی. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره به ضرورت بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر جیمز کنینګم خبرداري ورکړی چې که طالبان د اسلامي امارت د رامنځته کولو لپاره هڅه وکړي نو کورنۍ جګړه به پیل شي. کنینګم په واشنگتن کې د اټلانټیک شورا یوې غونډې ته د وینا په ترڅ کې ویلي چې کېدای شي زیات شمېر خلک د امارات بیا احیا کېدل ونه مني. د غونډې برخوالو د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د واقعې سولې لپاره دی پخکیل خواو په تیر بیا په طالبانو فشار راوړي. وحید فیصل په دې رپورت کې روان چې ستر کوي.
د اټلانټیک شورا لخوا د افغانستان په حق له په دې بحث کې د امریکا د بهرنی چارو په خوانی وزیر مدلن البرایت ویل اوس د دې وخت چې سیمایزه ډیپلوماسي پیاوړی شي ترڅو د افغانستان د مسلې په اړه رغند رول ولوبوي. مرمن البرایت د پاکستان رول ته اشاره وکړه.
اوس د دې وخت چې پاکستان مثبت رول ادا کړي او دا د ښکار کړی چې بدلون رامنځته کولای شي. د وسولیز افغانستان درلودو په برخه کې هغوی ډیر مهم نقش لري. په سیمه کې نور هیوادونه هم داسې کولای شي. اوس فکر کوم موږ دا باید واضح کړو چې هغوی باید راغنده رول ولوبوي.
د بحث ګډونوال وایي که په افغانستان کې اوسنی وضعیت په سمه توګه مدیریت نشي د دې امکان شته چې دا هیواد بیا د نړیوال ترهګرو پر ځای بدل شي.
پدې اړه هیڅ پوښتنه نشته. د دې امکان شته، ډېر زیات امکان یې لیدل کیږي. په تیر هغو کسانو لپاره چې په تیرو څو کلونو کې دقیقا پر دې مسالې فکر کاوه چې بیا به کورنۍ جګړه پیل شي، زه فکر نه کوم چې زیات شمېر افغانان دې د طالبان اسلامي اماراتو مني. که طالبان دې تحمیلولو هڅه وکړي، زه فکر کوم شخړه به رامنځته شي او کورنۍ جګړه به پیل شي.
د اروپای اتحادیه د بهرنی پالیسی په خوانی مشه فلډریکا موګرینی په دې بحث کې ویل چې افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو وتل له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ملاتړ د پای ته رسیدو په معنا نه ده. مېرمن موګرینی وایي که څه هم د سرتیرو وتل د بے باورۍ کړکۍ پرانیست ده، خو اوس د دې وخت چې له افغانستان څخه ټول ملاتړ وکړي.
زه فکر کوم موږ په مشترکه توګه مسؤلیت لرو. لومړی دا د افغانانو مسؤلیت دی، خو دا د اټلانټیک دی خو لپاره هم یو مسؤلیت دی چې د ژوند ساتنه وکړي. لکه څنګه چې ما وویل په دې وروستیو کې وژنې زیاتې شوې دي، دا زموږ دنده ده چې له ګټو دفاع وکړو، د هغو ځوانانو، مېرمنو او نجونو دفاع وکړو چې هڅه کوي افغانستان ته بدلون ورکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر وایي زیات شمېر خلک د سیاسي حل لارې پلوي دي او د سول د بهیر ملاتړ کوي ځکه زیات رنزونه غاللې دي.
زه فکر کوم اکثریت افغانان یو سیاسي بهیر غواړي، غواړي دا مسله د خبرو له لارې حل شي. که څه هم زیات رنزونه غاللې دي، خو هغوی د خبرو ملاتړ دي، ټول ګیلمندي او موږ ټول د طالبانو له واکمنۍ څخه خاطرې لرو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر وایي د ټولو سن سره سره افغان مېرمنو د خپل حقوقو خوندي کول لپاره مبارزه کړې ده او دا مبارزه به دوام ولري. مېرمن اکبر وایي په تیرو دوو کلونو کې لکل نه چې طالبان سره مذاکرات پیل شوې دي، افغان مېرمنې د بل هر وخت په پرتل سره بسیج شوې دي ترڅو نړۍ غږ واوري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غک دا معلومات ورکوي.
د امریکا غک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
د روغتیا نړیوال سازمان یو سړنه خای چې د کووډ 19 په وجه د نړۍ په یو سل 15 د شمول کونو خود مختار ولاکو کې بنیادی روغتیاي خدماتو ته د خلکو لاسرسي کډول شوی. د جنیونا د لیسا شلاین رپورټ ترته سید سلیمان شاه
دا تازه سروې ښیي چې د کووېډ 19 پندېمیک یا اوبا تر ډېره حده پورې
په نړیوال کچه بنیادی روغتیایی خدمات مختل کړی دي. دا دغه سازمان په یو رپورت کې چې د یک شنبه په ورځ په جنیو کې خپور شوی راغلی دي، لکم وخت نه چې تیر کال په اگست کې د نړیوال روغتیایی سازمان پر روغتیایی پاملرنې باندې د کووید 19 د ناوړه اغیزې په باب رپورت خپور کړو، په بنیادی توګه پکې ډېر کم فرق راغلی. د دې تازه سروې په دوران کې کا خبره چې څرګنده شوه په روغتیایی خدماتو باندې د 2000 میلادي کال په پرتله د تخریبي اثراتو پیمانه سکل کم شوه. په 2000 میلادي کال کې په یو شمېر ملکونو کې 50% کې د بنیادی روغتیایی خدماتو د مختل کېدو اطلاع ورکړ شوی و، خو د روان میلادي کال د لومړۍ او درېیمې میاشتو په موده کې درېمه برخه بنیادی روغتیایی خدمات په سمه توګه نه دی فعال. د روغتیا نړیوال سازمان وای چې د نړۍ په کم عایدو هیوادونو کې او هم په ځینو هغو هیوادونو کې روغتیایی خدمات تر ټولو زیات مختل شوي دي چې د کلنۍ او عوایدو په حساب په منځنۍ درجه کې واقع دي. خلک په سمه توګه روغتیایی خدماتو ته لاسرسی نه لري، چې په دې جمله کې ایمیونایزیشن د ذهني او عصبي ناروغۍ او درملنه، د سرطان د ناروغۍ تشخیصول او معالجه، عاجله بنیادي پاملرنه او د اولاد د کنټرولولو په غرض روغتیایی اسانتیاو ته د نه لاسرسی ستونزې شامل دي. د واکسینو د مسؤلیت لپاره د WHO مسؤول پاتریک روبیر وای یوه بنیادي نقطه چې څرګنده شوې ده په داسې حال کې چې د کوینس اوبا لخبرېدو نه څه د پاسه یو کال تیر شوی، روغتیایی خدماتو ته د لاسرسی ستونزې تر اوسه موجودې دي.
The main reason for those disruptions is a lack of enough health workforce to address additional demands related to COVID-19.
اصل دلیل دا دی چې په کافي شمېر روغتیایي کارکونکي نه دي موجود، چې د کووډ-19 د پندېمیک په وجه د رامنځته شوو ستونزو او مشکلاتو په سمبالولو کې مرسته وکړي او د بنیادي روغتیایي خدماتو د مختل کېدو مخه ونیسي. که د روغتیایي کارکوونکو د کمبود ستونزه حل شي، عمومي توګه به ټول حالت بدل شي او د پندېمیک سره د مقابلې لپاره به روغتیایي سیستمونو توان هم غښتلی شي. روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو د تشخیص، معالجې او وقایه کولو او هم د هغو هلو ځلو بنیادي عنصر ګڼل کیږي چې دغه اوبا د پای ته رسولو په منظور کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د بشري قوې د ډیپارټمنټ امیر جیم کیمبل وایي چې کووډ-19 ناروغانو د درملنې او روغتیایي پاملرنې لپاره دا وخت په کافي اندازه کاري قوه نه ده موجود. د دې نه علاوه د ځینو نورو ناروغانو د درملنې لپاره هم په مناسب شمېر روغتیایي کارکوونکي نه دي موجود.
Of healthcare workers since the pandemic started, for every time one of those health workers is infected, there is somebody absent from work.
زمنګ د اټکل لمخه د دې اوبا لپاره کېدون او رسته 4 میلیونه زیات روغتیایي کارکونکي د کووډ-19 وایروس نیولې دي. او کله چې یو روغتیایي کارکونکي ناروغه کیږي، د کاري قوې یو فرد کمیږي. سربیره پر دې د سټاف یا مامورینو د غیر حاضرۍ، د ناروغۍ او یا د مړینې په وجه پر نورو روغتیایي کارکونکو باندې فشار زیاتیږي او موږ ګورو چې په روغتیایي سیستمونو باندې منفی اغیزه کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان په دې رپورت کې د اختلالاتو د رفع کولو او مخنیوي په خاطر څو مشورې هم ورکړل شوې دي. باید ځینې ناروغان نور ځایونو ته واستول شي، په کور کې ورته د علاج سهولتونه مهیا شي. د شخصي معایناتو په ځای باید د ټیلی میډیسن یا د ویډیوي کانفرنس لارې د معاینې او تشخیص لاسانتیاونه استفاده وشي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په هند کې د کرونا وایرس پیښې په بې ساري توګه زیاتې شوې دي. په یو شپه او ورځ کې د څه باندې 350 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شوی. په موږ دې رپورټ ته چې رڼا ګالیان ولستانې دته دروړوي.
پاندې ویډیلې کې د روختونو بهر د خپل عزیزانو د مرګ له کبله احساساتي کورنۍ د اکسیجن د نشټوالي له کبله څنګه د دوی عزیزان مړ شي ودی داسي وي.
د روختون مسولین هیڅ شرم نه لري. تاسو په هغه کې څنګه انسان له اکسیجن پرته مړ کیږي؟ آیا تاسو د لیدلې دي دلته دا شلتنه ناروغان دغه سي تکلیف لکه بل مل شوی لکه کاپ چې د وبو څخه تاسو راو باسي دا د تصور نه بهر خبره ده.
صرف اکسیجن کی وجہ سے میرا پتی مارا.
زما مهړه یوازې د اکسیجن نشوالي له امله مړ شو. دوی هغه واجه دوی ماته ول چې د هغه زړه له کار ول وی څنګه کې دای شي په ورته وخت کې 22 یا 23 خلک مړ شي. دوی هاته مونږ ته ونه ویل چې څه پیښ شول. دوی ماته ویل چې د هغه د زړه ضربان کمی ده.
په درمنو اړتونکو دا زموږ خبرونه موږ ستاسو په دې کې لای اجازه غواړو چې زموږ خبرونه اړتونکو ته دوام ورکړي. خدای په امان.